دوی بجیشت وی اسلام علیکم احمد شیبریم در ساعت مهم خبرونه د ملګرو ملتو امنیت شورا د طالبانو څلورو چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګېدلی دی اجازه ورکړه چې سوریه عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په اعلامیه کې چې د جون په 15 خپره شوه راغلی دی چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولی شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج په مراسمو کې سرشکال برخه واخلي. په 2011 کال کې د امنیت شورا د 1988 د پریکړې له مخې د طالبانو پر یو شمېر چارواکو امنیت شورا بندیزونه ولګول. د یوناما مشر روزا اوتنبایووا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره د دوحې د درېمې غونډې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډه کې د دوحې د درېمې غونډې پر جزئیاتو او لازمو همشغیو خبرې وشوې. یوناما ویلي دي چې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا کار روان دی. طالبان غواړي چې په دې دوه ورځنۍ غونډې کې چې د ملګرو ملتو له لوري د قطر په پلازمینه کې د جون په 13 پیلې چې خپل اجنډا وړاندې کړي، خو نړیوالو چې تر اوسه د دې غونډې په اړه څه ویلي دي هغوی ته په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوق او د داسې حکومت جوړول مهم دي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه وکړي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند لومړۍ سیالي ده. دا مسابقه په ویسټ انډیز کې ده چې د کابل په وخت د سهار 4 بجې پیل شي. افغانستان په خپل ګروپ کې لومړۍ لوبه له یوګندا د 125 منډو په توپیر ګټلې او دا یې دوهمه مسابقه ده. د شلو ورونو د نړیوال جام د جون په 2 د امریکا د متحده ایالاتونو ویسټ انډیز په کوربهتوب پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونو د ګرجستان پر لسکونو چارواکو د ویزو د ورکړې بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ګرجستان د پارلمان له لوري د دوشنبې په ورځ د بهرني جاسوس قانون د تصویب په خاطر لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر پرون د ویزو بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دې کې هغه کسان شامل دي چې په ګرجستان کې د ډیموکراسي په کمزوري کولو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره میاشت وروسته تر دې د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړ چې د پارلمان غړیو دا قانون تایید کړ خو لا تصویب شوی نه و. د بهرني جاسوس قانون د روسیې همدا ډول قانون ته ورته بلل شوی چې کرملین د مخالفانو او ډیموکراتیک اپوزیسیون د ځپلو لپاره کار ترې اخلي. د دغه قانون له مخې هر غیر دولتي مؤسسه چې خپل څبان دي 40% تمویل له بهر ترلاسه کوي باید د اجنبي یا پردي د نفوذ د عامل په توګه ثبت او راجستر شي. د اوکران د هوایي ځواکونو قمندان ډګر جنرال میکولا اولشوک په یو بیان کې وویل روسیې نن 50 بې پیلوټ الوتکې او 15 کروز توغندي د اوکران پر نهو سیمو توغولې دي چې دا برید تقریبا یو مخشن شوی دی. اولشوک زیاته کړه چې په پلازمینه کیف کې د دې برید له امله په صنعتي تاسیساتو کې اور لګېدلی دی. د کیف والي وایي چې د لګېدلي اور له امله مرشوبله نه ده اوښتې.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د افغانستان لپاره د دوحې تر مهمې غونډې مخکې تحولات. احمد شبریم د آزادی په چپو کې پروګرام کې ساسو کوربه. السلام علیکم. دا مسله چې یاد میکړه دا په خبرونه کې سیړو. د ملګرو ملتو په مشرۍ د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې پیلې دوته څبان دي درې اونۍ پاتې دي. د تیری وی اونې پترس کې طالبانو د سره پول غور او پنشیر په ولایتونو کې پولیسکونو کسان په درو وهلي دي. د سزا عکس العملونه پاره ولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې لیکلي دي چې دا ظالمانه جزاوی باید ختم شي. یوناما هم علني او ډلیزې سزاوی غندلې دي. په دې ترڅ کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو بشري مرستو همغه کونکي مارټین ګریفټس د سیشن بي پروسو ویل چې دوی له طالبانو څخه ځینې ژمنې اخیستې وي چې څنګه چارې ورسره مخته یوسي خو هیلې یې ختلې دي. ښاغلي ګریفټس په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته اشاره کړې ده. د نویو تحولاتو په لړ کې یو هم متحده عربي اماراتو ته د سیشن بي پروسو د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سفر و. حقانی د واشنگتن په تورلس کې شامل دی او د ابوظبي ته په رسمي سفر ولاړ. هلته د متحد عربی اماراتو د امیر شیخ زاید آل نهیان په شمول له یو شمېر چارواکو سره وکتل. تر دې سفر یو ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر په واشنگتن کې د یوه خبریال د خبرې په ځواب کې وویل هیوادونه باید د طالبانو د حقو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1978 پریکړه لیک له مخې ورکول کیږي. بل لور ته د دوحې د غونډې په دورشل کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لرې کړ او د چهارشنبې په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سنټ پیټرزبورګ په ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې خبري غونډې ته وویل چې واقعیت باید ومنل شي. په افغانستان کې واک له طالبانو سره دی او له دوی سره به روسیا روابط غښتلي کړي. ماسکو د سنټ پیټرزبورګ غونډې ته د طالبانو پلاوی هم وربللی او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د اونۍ په پیل کې وویل چې د شنبې په ورځ د جون په 8مه به تهران د افغانستان لپاره د ماسکو د فارمټ په چوکاټ کې د غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د روسیې او ایران د استازو ترڅنګ د پاکستان او چین استازي هم برخه واخلي چې د جنو راپورونو له مخې د تهران په ناسته کې به د اجنډا یو مهم ټکی د دوحې غونډه وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل، د شوزو د چارو فعالې نظیفې جلالی، د پانتون استاد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د دوی هرکلی کوم. که راشم د دې بحث خلاصې ته، په دې کې ګمان کوم د دوی تر غونډې مخکې درې ټکي ډېر مهم دي یا درې موضوعات مطرح دي. لومړی دا چې نړیوال باید څه وکړي، دویم دا چې طالبان باید څه وکړي، دریم دا چې له طالبانو پرته هغه کسان چې له طالبانو سره نه دي هغوی باید څه وکړي. که لومړی راشم، اغلی کړوخیل، تاسو ته څه فکر کوئ چې نړیوال باید څه وکړي چې د افغانستان ستونزه څنګه هواره شي او یا یو پرمختګ پکې وشي؟
سلامونه تاسو ته، محترمو میلمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. د دوه ناسته مهمه ده. زه فکر کوم دا پروسه باید ناکامه نه شي او افغانه باید هڅه وکړي دا پروسه کامیابه کړي، ځکه چې اقلا له دې پروسې لاره د افغانستان موضوع باندې بحث کېږي او تر څو پورې نړیوال هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د کابل اداره هم فیصله مسؤوله کړي چې باید ځینې اقدامات وکړي. څنګه چې تاسو وویل چې درې مهم برخه دي چې باید باندې کار وشي، د نړیوالو څه مسؤلیتي دنده ده، طالبان باید څه وکړي، او هغه څوک چې طالبانو د حاکمیت سره موافق نه دي هغوی باید څه وکړي. زه فکر کوم د ټولو دا مسؤلیت دی چې په دې حساسه مرحله کې او د دې پروسې کامیابول لپاره باید ځینې جدي اقدامات وکړي. لومړی خو به ملي ټولنه ته دا مهمه ده چې د افغانستان موضوع اقلا دوی هغه تقابل یا هغه مخالفت چې د یو بل په ضد باندې لري یو طرف ته کېږي، ځکه چې د افغانستان مسله فکر کوم که افغانستان کې هر څومره وضعیت په همدې شکل باندې دوام وکړي، افغانستان په انزوا کې واوسیږي، توریستي ډلې هلته مسونه واوسیږي، غیر قانوني مهاجرتونه صورت ومومي، افغان میرمنې له ټولو حقونو څخه محروم سي، دغه ټول ځینې حالتونه دي. یا مسله د مواد مخدر مسله ده، ټول دغه موضوعات چې د دې اغیزه نه تنها چې په افغانستان باندې به په دې په منطقه او په جهان باندې به هم وي. نو مهمه هم دا ده چې چین او ایران او روسیه خصوصا په دې بچار په لټه کې ونه اوسېږي چې څنګه د غربي نړۍ د مخنیوي لپاره دوی دومره نرم دریځ طالبان په وړاندې باندې ولري چې وروسته به دوی خپله نسل جبران اولی او موږ څنګه چې ولدي دوی خپله مستقیمه متضرره سو، هغه حمله چې په روسیه کې وشوه یا په ایران کې اوس راځو په همدغه شکل باندې غربي نړۍ هغوی باید حد اعظم کوشش وکړي چې یو اجماع ته د منطقې ممالک سره ورسیږي، تر څو پورې په دغه دریځ کې ټول همغږي اوسېږي. دا همغږي د دوی او د افغانستان په ګټه ده.
مننه. اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا ممکنه ده چې په اوسني وخت کې چې په نړۍ کې اغه د سړې د جګړې وخت یو ډول په تودې جګړې بدل شوی دی، غرب او شرق د افغانستان په مسله کې سره نشدې شي او یا سره لاس یو کړي؟
مننه چې سپ تاسو ته جناب کرښه سپته او دونکو له دونکو ته سلامونه نکيله. مشکل خبره خدا ده چې لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، اوس وخت کې دغه نړیوال لانجه به هر از زیاد دی. افغانستان هم د دغو نړیوالو لانجې یو برخه ده. زه داس فکر کوم سره د دې نه چې ټول په دې باندې پوهېږي چې افغانستان به یو سیاسي ثبات ته ورسېږي، افغانستان کې به دغسې یو نظام حاکم وي چې هغه نورو هیوادونو ته مشکل جوړ نه کړي، د مخدره موادو مسله دلته حل وي، د تروریزم مسله دلته حل وي، او حکومت یا نظام هغسې یو نظام وي چې په معیارونو باندې برابر وي. لیکن متاسفانه چې دغه نیت هیڅ خوا کې مونږ نه وینو او دغه مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. اوس نو که مونږ صادقانه قضاوت وکړو، تاسې وګورئ هغه هیواد کې چې د هغه په رهبري باندې بندیزونه لګول شوي دي، دغه کسان په آزاده توګه د هیواد نه بهر سفرونه کولی شي، حتی د دولتونو د مشرانو سره په مستقیمه توګه دوی مجلسونه نیسي. امریکا، ناټو، غرب، اروپا په دې ټول خبر دي. یعنې دلته سړی ګوري چې خپله هغه هیوادونه چې دوی تعزیرات وضع کړي دي، هغه هیوادونه چې ظاهرا دوی د لانجې د حل دپاره تلاش کوي، چې دوی خپله خپل عمل کې په خپلو نیتونو کې صادق نه دي. د بل خوا نه د سیمې هیوادونه د هغه مجبوریتونو له مخې چې افغانستان دوی سره په ګاونډ کې پروت دی، دوی باید روابط خپل وساتي افغانستان سره. لیکن دې سره جوخ دوی په حالاتو باید نظر وساتي. دا بله لانجه ده د افغانانو.
یعنې اتمر صاحب، تاسو داسې فکر کوي چې د نور هیوادونه به د افغانستان په قضیه کې سره نژدې نه شي؟
یقینا چې دوی اوس وخت کې نه نژدې کیږي، ځکه په نړۍ کې د اوکراین جګړه، د غزې جګړه، په سیمه کې دغه کشمکشونه او لانجې دغه شي ته یا دغه همکاري ته بهتر دی چې زه وایم دغه همکاري ته دوی چمتو نه دي. همکاری ته چمتو شي افغانستان کې به ډېر زر ثبات هم راشي، صلح هم راشي.
د نظیفي جلالي نظر به واخلم. آغلي جلالي، تاسو څه فکر کوئ چې د داوهې غونډه به دې ته لاره هواره کړي چې نړیوال د افغانستان په قضیه کې سره نژدې شي؟
د دوهې درېیمې غونډې ته البته په ډېره جدي سترګه باندې نه ګورم، په دې خاطر باندې چې په دغه غونډه کې خو د طالبانو کیسه کې د نړیوالو موضع او دا چې بیا ټول نړۍ د دوی په مقابل کې یو موضع ولري، دا ډېر ستونزمنه کار دی. او دغه پروسه خپله طالبانو ستونزمنه کړې ده، په څه خاطر باندې چې طالبان د دې کوشش کوي چې هر هغه څه چې د دوی خوښه وي، هر هغه څه چې د دوی د شرایطو سره مطابقت ولري، د دوی په نفع باندې
طالبان باید څه وکړي. لیکن اوس سوال دا دی د نړیوالو په برخه کې، فکر کوي چې نړیوال به متحد شي د افغانستان په قضیه کې، لکه څرنګه چې څه باندې دوه لسیزې مخکې د بن د کنفرانس په وخت کې د افغانستان ګاونډي غربیان شرقیان ټول سره په یوه خوله شول؟
یو دریض لري د طالبانو په وړاندې باندې خپل حساسیتونه، خپل د کوم تهدیداتو څخه چې دوی ویره لري، دوی یو موضع لري. او غربي هیوادونه او ځینې قدرتمند هیوادونه د امریکا په شمول باندې دوی د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو په حصه کې یو متفاوته موضع لري، او دغه هیوادونه خپل د سیاسي ګټې څخه تیریږي هم نه. په همدې خاطر باندې دوی هر یو خپل د سیاسي ګټو په خاطر باندې زه فکر نه کوم چې یو موضوع ته دی دوی ورسیږي. خو د بلې خوا بیا هغه د تروریزم په مسله کې چې د تروریزم په علیه باندې هغه مبارزې ته چې هم د منطقي هیوادونه ځینې یو څه بیریږي او هم قدرتمند هیوادونه ځینې بیریږي، په دغه برخه کې د هیوادونو اوس کوشش کوي چې یو روډ مپ او یا هم یو نقشه د لاره پیدا کړي، و دغه ته چې دوی وکولی سي هم ټول د افغانستان په وړاندې باندې یو موضوع ولري او هم خپل سیاسي منافع، اقتصادي منافع خوندي کړي. خو دغه نقشې د لارې جوړول دا مشکل دی. هیوادونه وکولی سي د طالبانو په وړاندې باندې د خپل یو موضوع ولري او یا هم نتیجې ته سره ورسیږي.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اغلی کړو. خیل څه فکر کوئ چې که څه هم تاسو د دې دوحې د غونډې په اهمیت ټینګار وکړ، لیکن فکر نه کوئ چې د دوحې د غونډې تر جوړېدو مخکې د سیمې هیوادونه ځینې یو ډول له طالبانو سره نږدې شوي دي، ځینې د غربیانو او د بشري حقونو د ډلو انتقادونه زیات شوي دي؟ فکر نه کوئ چې کله یوه مهمه غونډه راځي ورلمخه باید یو څه اسانو ته زمینه سازي مساعده شي چې اسان سره نږدې شي؟ که څرنګه
د طالبانو پروان باندې زه فکر کوم چې ام غرب ام شرق دواړه اندېښنه لري. مهم همدا ده چې خودی په خپل منځ کې یو بل باندې اعتماد نه لري، ځکه چې د خصوصا د منطقې ممالک چې روس او چین او ایران دي، دوی د شک په سترګه غربیان ته ګوري او فکر کوي چې د دوی هغه نږدې اړیکې له طالبانو سره شاید د دې وښه هغه وي بېلګه وي چې دوی غواړي چې د طالبانو حاکمیت دغه وضعیت هغه افراطي ډلې چې اوس هلته میشته دی د منطقې ثبات خرابه کی او د دوی ګټې په خطر کې ول.
او بخشي اغلی کړو خیل، او بخشي کدا سی وی نو ولې د روسانو روابط له طالبانو سره ډیر نږدې شوي دي؟ پورستیو کې حتی د سنت پیټرزبورګ په غونډه کې چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د ولادیمیر پوتین خبري د طالبانو ډیر په ګټه وي او وی ویل چې دا یوازینی واکمن ځواک دی په افغانستان کې او باید روابط سره بهتر کړو.
ما خبر مکمله کړنه جناب شیبر صاحب، خبرم دا ده چې یو بې اعتمادي موجوده ده، هغوی دا شک لري چې دوی په خلاف به کارول کیږي. نو په همدې خاطر دوی حد اعظمي کوشش کوي روسیا، چین او ایران چې طالبانو ته دومره ځان نږدې کړي تر څو پورې د طالبانو اعتماد ترلاسه کړي، طالبانو ته پیسې سیاسي رشوت ورکړي تر څو پورې هغه اړیکې چې دوی له غربیانو سره لري او غربیانو ته کومکونه کوي هغه بې اثره شي او دوی وکړی سي چې دوی ته هیڅ نه وقدر د طالبانو طرف نه متوجه نه سي. دوی پیږي چې طالبان په کوم وضعیت کې قرار لري، کافي حمایت غربیانو لري او همدارنګه افکوار طالبان ته کومکونه هم کوي. دوی د پردیش شا سیاست یې کاملا خبر دي، نو همدې خاطر دوی کوشش کوي چې دومره نرم او ملایم او خبر خود وکړي تر څو پورې طالبان متاثر شي د غربیانو له د منطقې له ممالکو له حمایت څخه او دوی ته ډاډ یا اطمینان ورکړي. ځکه چې دی باندې په یاد وساتې شي برسه چې روسیه تر اوسه پورې دا کومې خبرې سي کې دا د زړه خبرې نه دي، دا د هغه د مجبوریت سیاست دی چې دوی مخ ته وړي تر څو پورې دا وښایي تا امریکا ته غربیانو ته چې دوی مثلا که هر څومره کوشش هم وکړي بیا هم دوی په منطقه کې دي او دوی غواړي چې اقل نه افغانستان د دوی اثر لاندې د خپلې منطقې مملکت کړي او فکر کوي چې د غربیانو پښه به ورو ورو په همدغه نرم سیاست باندې د طالبانو سره به د غربیانو پښه باید قطع کړي او غواړي چې د طالبانو همکاري په دې لار کې ولري. نو دا یو هڅه ده چې دواړه په یو رقم په کشمکش کې دي د طالبانو د خپلولو تر څو پورې د یو بل لاس له دغه ځای نه قطع شي.
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام اوري. د پروګرام موضوع مو د افغانستان لپاره د دوی تر مهمې غونډې مخکې تحولات د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل، د چارو کتونکو نظیفه جلالی او د پانتون استاد اسحاق مرته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې مو دا مسله مطرح کړې ده. ګڼو اوریدونکو خپل نظر او پیغامونه را سره شریک کړي دي. لټولو مننه کوم که ځینې پیغامونه پاتې شول دې لپاره چې ډیر دي له دوی بخښنه غواړم، خو یو شمیر به راواخلم. پلوشه بهار لیکي د وطن پرمختګ باید د نجونو مکتبونه یعنی د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، نجونې باید په حجاب کې مکتب ته لاړې شي او د شریعت سره سم تګ راتګ وکړي چې د بهرنیو ملکونو سره زموږ تګ راتګ زمينه منځته راشي. دوی داسې لیکلي دي. سپین وردګ لیکلي دي د نجونو مکتبونه باید پرانستل شي. اسد خان لیکلي دي مکتبونه تر ټولو د ټولو لپاره باید پرانستل شي. عبدالله خان لیکلي دي چې امریکا په نظر کې نیولي هغه څه کیږي. سید محمد عابد آغا لیکلي دي افغانان باید د نړیوال ټولنې غړي توپ تر لاسه کړي. طلحه مومن لیکلي دي افغانانو سر له پخوا څه کړي دي چې ملګري ملتونه ورته ګوته په غاښتي افغانان اوس د آرام سا اخلي. برهان الدین سنگین لیکلي دي افغان حکومت باید په خپل دریس کې تغییر را نولي، یو ښه چانس ته چې دغه غونډه کې افغان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. مزمل ایمل لیکلي دي تر ټولو مهم موجوده نظام حاکمان د بوند غونډې اشتباګانې تکرار نکړي او ټول ملت ته د ګډ نظام او حکومتولۍ چانس ورکړي. هارون نجیمی لیکلی دی یو والی همجخی یو بل سره او د ولس ژغ اوریدل او پوره درناوی دی وشي. ابو حمزه صدیقی لیکلی دی که چېرته افغانان دا غواړي چې تلپاتې سوله ولري اوسنی نظام دی نه دی په کلکه ملاتړ وکړي. رحمت قیوم آشنا لیکلی دی دا یو بیروکراسي نظام دی د مشکلاتو واقعي حل نه غواړي د دوی اشاره ملګرو ملتو ته ده. فضلی مسافر لیکلی دی دا نظام په اوسني وخت کې بې مثاله دی. ابراهیم حنفي په موږ انتقاد کړی دی ویلی دی چې افغانان دې ستاسې له منافقت نه ځان وژغوري. البته موږ منافق نه یو وروره. شیر افغان لیکلی دی افغانان باید د ازادي راډیو خبریالان په دا سرسر وولي. ولې خیریت که همدغسې یو بل په سرسر ولو نو کله به وطن ته سوله راځي. او فضلی عظیم عظیمی لیکلی دی چې مکتبونه خلاصول او د میډیا ازادي مهمه ده. او رحیم نورستانی لیکلی باید په خپلو کې سره جوړ شو او سره یو ځای کښینو، دښمنی او بدبیني نوره پرېږدو او یو متفق قوي نظام او د دایمي سولې لپاره کار وکړو. سید محمود عابد هغه لیکلی د افغانان باید د نړیوالې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. له ټولو مننه کوم. یو شمېر نور پیغامونه هم راغلي دي خو اوس به راشم د طالبانو مسلې ته. اتمر صاحب، ستاسو په باور د دوی غونډه را روانه ده او احتمالا طالبان هم دا پله برخه پکې اخلي، دوی باید څوک چې د افغانستان اوسنی مشکل چې په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی یو نظام لرو، لږ تر لږه دغه ستونزې حل شي؟ اتمر صاحب،
طالبان باید زمن ملی گاٹی په نظر کې ونیسي. دوی د سیمه ایز لوبو ته نه ورځي. همدا تېره د دوی غونډه کې هم تاسو ولیدل چې د ایران د نماینده، یعنې ایرانی نماینده، دا ټول تصمیمونه ونیول او خبرې کولې. حتی د ایران نماینده هم په دعا کې دا خبره کول د طالبان نه ډېر اوچت آواز چې مونږ نمائندہ نہ غواړو ضرور نه دی. یعنی دا هغه مسائل دي چې طالبان من حیث د یو هیواد د نمائندګانو په حیث دوی باید دغه صلاحیت چا ته ورنه کړي. دا چې د تهران فارمټ په دغسې وخت کې دایریږي، دا خپله هم دا معنا لري چې طالبان خپلواکي نه دي. په دغو مسایلو کې دوی باندې په زوره بعضې خبرې منل کېږي او بعضې خبرې دوی ته په خوله ورکول کېږي. او دا بیا هغه نړیوال رقابتونه دي چې موږ او تاسې په دې باندې مخکې خبرې وکړلې. اوس نو خبره دا ده، لکه چې دوستانو په دغه فیسبوک کې خپل نظریات ورکړي، تاسې وګورئ په دې کې یو دوه هغه نظریاتو چې دا شخصي او واقعي نه و، شخصي خپل نظر، لیکن ټول نور مثبت طرحې یا مثبت وړاندیزونه درلودل. مثلا د نجونو د مکتبونو پرانیستل دا یو ضرورت دی. موږ د نړۍ نه وروسته پاتې کېږو. زموږ نسل د اوسني نسل ته یو لوی تاوان دی. دا نسل ته به کېږي د دوی پوهه ودرول یا د دوی تعلیم ودرول دا صحیح نه دی. بل دا چې هر حکومت چې هغه باید ملي د کار زمینی مساید کی برنامه ولری، دا خبر دی چې ټول افغانان په دې باندې پیش پا ورس هم دغه مطبوعات هم دغه لګیا دي. طالبان باید دغه مسایل ته جدي توجه وکړي. نو که دوی دغه خپل استقلالیت حفظ نه کړي، اول خصوص دې باور یم چې د دې طرحه د دوهې دپاره دا دی چې دوی شرطونه لري. تقریبا نه شرطه دوی وړاندې کړي دي د دوهې دپاره، او هغه هم داسې شرطونه دي چې یعنې ډېری معقول نه دي. ځکه په اوسني وخت کې تاسې د دې دپاره چې که د مشکل یو حل لاره لټوئ، دغسې منفي دریځ او دغسې توقع د نړیوالو نه چې هغوی برعکس تاسې نه توقع لري، په دغسې یو دریځ کې معنا دا ده چې تاسې مفاهمې ته نه ځئ. معنا دا ده چې تاسې خپله غواړئ چې دغه فرصت ضایع کړئ. نو دا موږ نتیجې ته نه رسئ. لیکن که طالبان دا غواړي چې د نړیوالو جزء شي، نو دا ضروري ده چې په هغه معیاراتو باندې باید دوی صلاح او امنا وکړي کم چې نړیوال ته مهم دی، کم چې خپل افغانانو ته مهم دی. او که مونږ دغه تقابل ته لاړ شو، دا کیدی شي په راتلونکي کې د نړۍ موقف کې د افغانستان په مورد کې تغییر راشي، او دا بیا هیواد ته زموږ خلکو ته.
مننه احمد صاحب، مننه. اغلی جلالی، تاسو څه فکر کوئ خصوصا د نجونو د شونځیو او د پانتونونو او د دوی د کار او د بشري حقوقو مسله تل ډیره مطرحی ده؟ دوی د لومړی غونډې نه مخکې هم مطرحه، د غونډې په جریان کې هم یاد شوله، د دوهمې غونډې په جریان کې هم یاد شوه، او دا اوس هم یو ډیر مهم ټکی همدا یادیږي، او حتی د نړۍ مختلف سیاسي او چارواکي او د بشري حقوقو مسولین هم همدا خبره کوي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې د دوی تر غونډې مخکې باید څه وشي چې دغه حق چې د ټولو ته د منلو دی دا ترلاسه شي؟
ګوري، لکه څنګه چې اتما صاحب مخکې هم ورته اشاره درلودله، طالبان دغسې یو بې ځایه شرایط ایښي دي چې هغه لاره دې ته بندوي چې مخکې له دې نه چې دا غونډه وسي د ستونزو د حل په خاطر باندې، بیا په تېره کې د ښځو د موضوعاتو په خاطر باندې، د دوی د کار حق، د دوی د سیاسي مشارکت حق، او تر ټولو مهم چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د تعلیم او تحصیل حق دی، چې حتی د افغانستان هغه تر ټولو لږ منظم خلک ژوند کوي، هغوی هم د دې خواهش لري چې په افغانستان کې دوباره مخاطب خلاص شي. خو دلته بیا طالبان حتی د دې سره موافق نه دي چې د توزیع په درېیمه غونډه کې دي د مدني استازي او یا حقیزي په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا خپله د ناامیدۍ ځای دی. که چېرې طالبان وغواړي هم په خوشبینۍ سره تر اوسه پورې مثلا موضوع ته ګورو، د برګزار کوونکو لخوا څخه ښځو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، یا د مدني ټولنې استازي ته او یا هم نورې سیاسي ډلو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، چې دا خپل په دې باندې دلالت کوي چې طالبان په پوره منافقت سره خپل دغه اجنډا منلی. خو یو سادګي چې طالبان کوي، هغوی داسې فکر کوي چې کچیرې د دوحې په غونډه کې دوی خپل اجنډا نړیوالو باندې ومني، شاید نړیوال دوی په رسمیت باندې وپیژني. خو خپله رسمیت پیژندنه هم د سازمان ملل متحد د منډیټ مطابق ځانته فاکتورونه لري، چې یو مهم فاکت یې دا دی چې په افغانستان کې صحیح دی چې دوی حاکمیت لري، لیکن دوی مشروع حاکمیت نه لري د خلکو لخوا، چې دا هم د ارزیابي مورد باید وګرځي. څه چې باید کېدلی هغه دا و چې د افغانو ښځو سره هغه کسان چې په افغانستان کې دننه دي، د دوی نظریاتو ته درناوی سوی وی، د ښځو د مشارکت سره مخالفت نه وی سوی، د مدني ټولنې د استازو سره مخالفت نه وی سوی، او د پخواني سیاستونو د ګډون څخه مخالفت نه وی سوی.
مننه. اغلی کرخیل، تاسو څه فکر کوئ دغه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې لا هم څه باندې درې اونۍ د دوحې غونډې ته پاتې دي؟ څه باید وشي؟ کوم ګامونه باید واخیستل شي چې په دې برخه کې پرمختګ وشي؟
ګوري، د افغانانو بیداری، یووالی او د یو بل منل ډېره مهمه ده، ځکه چې بایبل ټولنه هڅه کوي کوم کشمکش موقعي چې د شرق په غرب د طالبانو پر سر روانه ده، واقعا د دوحې اجنډا متاثره کوي. اجنډا په یو شکل ترتیب شوی، اوس طالبان او منطقه غواړي چې هغه کې نور موضوعات داخله کړي، او قصلي موضوعات چې د یو سیاسي پروسه د دوی غواړي په یو تخنیکي پروسه بدله کړي، موضوعات چې هغه ضروري دي غواړي په دې دلته باندې بحث وکړي. نو دې خاطر د افغانانو یووالی، د افغانانو دریز راپورته کېدل، او خپله هغه نګرانی شریکول به ملي ټولنو سره، چې تاسو دا وایئ دا مهمه پروسه دې لپاره چې مثلا طالبان راشي، نو تاسو غواړئ چې هغه پروسه د منطقي یا د طالبانو په خوښه باندې بدله کړئ. نو که چېرې افغانان شکایت ونه کړي، که چېرې افغانان خپله نگرانی ونه کړي، که چېرې افغانان سره یو نه شي، نو په همدغه رقم به هر څوک به هم د اجنډا په سر باندې به نظرې روانې وي، همدارنګه د ګډونوالو په سر به دغه نظرې روانې وي، ځکه چې منطقه غواړي چې د منطقي میکانیزم له طریقه حل کړي، او بایبل ټولنه غواړي چې دوی پروسه کې د ځانګړي استازي له لارې د موضوع ته رسیدګي وشي. اما دوی د افغانانو دریس مهمه ده. طالبان متاسفانه چې متاثره دي، شاوخوا د غرب ترمنځ او خپله او هم هغه د کابل اداره خپله په واک کې نه ده چې هغه وکړي چې قندار نه کاملا یو پیسه یو اختیار ترلاسه کړي چې دوی وکړي سي یو
اغلی کړوخیل. بله، وبخښئ، تاسو خبر نیسم. تاسو د افغانانو په یووالي باندې ټینګار وکړو، آیا فکر کوي چې دغه کوم سیاسي کسان چې له طالبانو سره مخالف دي یا کوم افغانان چې مدني فعالان دي یا حتی په دغه خواله رسنیو کې فعالیت کوي دا ممکنه ده چې دوی سره لږ تر لږه سره نږدې شي ځکه په دې برخه کې هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي؟
ګوري دلته هیڅوک د چا شخصي مخالف نه دی. دلته د غلطو سیاستونو مخالفت روان دی چې د افغانستان کې ګټه نه ده. نن چې افغان مېرمنې کاملا له دوی له خپلو حقونو څخه محرومه دي، یا مکاتب یا پوهنتونونه تړل شوي دي، د افغانستان تاوان ده. موږ په دې کې پرېږدو چې افغانستان ته صدمه رسېږي. نو دې خاطر کې هر څوک دې کې هڅه نه کوي او افغانان کوشش نه کوي چې سره یو سي، مطمئنه دا پروسه به نور موجود کیږي او دا وضعیت به لا لانجمن کیږي او هر څوک به د خپلو ګټو په خاطر باندې دغه پروسه به متاثره کړي. نو د افغانانو یووالی، د افغانانو چمتو کېدل، د افغانانو یو دریځ غوره کول واقعا په دې پروسې باندې به مهم تاثیر لري. امیدواره چې افغانان د افغانستان د ګټو په خاطر باندې سره یو شي، خپله شخصي غوښتنې یو طرف ته کیږي، دا یو وخت راغلی چې د افغانستان د ښه وضعیت رامنځته کېدلو لپاره، د افغانستان له انزوا څخه وستلو لپاره، افغانستان کې هر وګړی د پوره حق درلودلو په خاطر باندې، د ځان ته مشروعیت ورکولو په خاطر باندې باید سره سر یو شي، که نه غیر دغه نه به د شرق او غرب لوبه به د افغانستان په سر به روان وي او موږ متاسفانه میدان د جنګ کشمکش او په آخر کې به ټول یو ځای قیمت ورکوو.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام دی. یو شمېر اوریدونکي د ټلیفون له لارې را سره دي، د دوی نظر به هم له درنو مېلمنو له تاسو سره او له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ تاسو سره یست.
شبات محترم، سلامونه تاسو ته. آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له تلم د هلمند ولایت څخه.
شرخ لې اتل صاحب، مهرباني، خیر یوسف.
مننه خدا پاک قدر وکړه. شبر صاحب محترم، ډیر ښه موضوع متاکله ده. واقعا کوم مرمنو اشاره وته وکړه. شبر صاحب محترم، زموږ په فکر او نظر باندې کدا چې کمپرانسونه یا داسې غونډې جوړېږي، د افغانستان حکومت هم باید شبر صاحب محترم په جریان کې وا دغه مثال د خبرې استاد یو بلی مثال زموږ حکومتونه مثال داسې خدا اکثره غونډې جوړېږي. شبر صاحب محترم د افغانستان حکومت کوم استاد یې نه ورغوښته سوی، نو باید داسې یو استاد مثال د افغانستان دولت شبر صاحب محترم چې د افغانستان واقعیتونه مثال دغه سره شریک شي، ستونزې ورسره شریک شي، د خلکو مشکلات ورسره شریک شي، او داسې مثال دغه ملګرو ملتونه شبر صاحب محترم چې کوم دغه د دوهې کې په دغه کې کړی و دغه غونډې چې مثال د خبرې جوړېږي، دغه ته باید چې اشاره وشي. شبر صاحب محترم ځکه د افغانستان حکومت چې دی په رسمیت در وسه نه دی پیژندل شوی، په ملګرو ملتونو کې چوکۍ نه دی ورکول شوی، باید دغه ستونزې چې شبر صاحب محترم نړیوال در دی و تیر چې حکومت چې دی د افغانستان د حکومت مغوښتنه دغه چې ښوونځي خلاص کړي، دا مثال د افغانستان د خلکو یو ضرورت دی. شبر صاحب
ډیره مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته مخه کوي، ازادې سپوک پروګرام نه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبار صاحب، تاسو تاسو ملمنو ته سلام نو وایم.
وعلیکم السلام، مهربانی.
محمد نائب اکیار ملشندان. شبار صاحب، ما په نظر کې اسلامي امارات په دا غونډ کې ګډون ونه کې دا غونډه به معنی وي، ځکه به معنی وي چې معنا حکومت نه وي پښتې کې نه وي، دا غونډه به معنی ده، باید د اسلامي امارات ګډون ته شوکي.
ډیره مننه. یو بل اوریدون کې امرا سره ده، مهرباني وکړئ سره په سپوک پروګرام ته.
شبر صاحب، ما دا غوري.
بله مهرباني.
بله شبر صاحب، سلامونه نه قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو ملمنو ته، ټول اوریدون کارکونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
وعلیکم السلام، مهرباني.
شبر صاحب، موږ خود دینی علوم متخصصین یو، شاید موږ نظر به دونه معنی دار هم نه، خو خبره دا څه ده چې تاسو وایست څنګه کېدلی شي چې افغانان سره کښېني؟ زوم دا د افغانانو په خپل درک پورې اړه لري. اوس پر دندرې ونې پاتې د دوهې غونډې ته، دا کچیری جهان وغواړي چې افغانان سره کښېني، دا سمدستي ګامونه که اوس نه اخیستل شوي، ګامونه اخیستل کېږي. او د اسلامي امارت د مسؤلینو سمیدا هیله ده چې اول دې خپل په مابین کې سره کښېني، او داسې یو که څه هم دوی هلته استازیتوب نه لري، که څه هم چوکۍ نه لري، داسې یو معنادار آیات واسي چې هلته په قوانینو پوهي او د خلکو سره خبرې وکړي. خیر دی که یو ښځه خبره کوي، زه وایم جهان به زموږ سره تعامل وکړي. دغه نظام دی پیلن شبر صاحب، دغه نظام بل بدیل نه لري په افغانستان کې اوس دغه نظام چلیږي.
مننه ډیره.
زه وایم جهان باید د نظام سره تعامل وکړي او نظام باید د جهان سره تعامل وکړي. موږ ونړ جهان ته ضرورت لرو، جهان و موږ ته ضرورت لري.
مهمه خبره ده. مننه ډیره چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخسته. را بشم میلمنو ته اتمر صاحب د دغه اوریدونکو په تبصرو او په خبرو باندې که لنډ نظر څرګند کړئ لطفا.
صحیح دی، ګوری اوریدونکي وړاندیزونه خو ډېر صحیح دي، سمه ده. د قاري صاحب پښتون خبره زه بیخي تاییدوم، ځکه تاسو وګورئ چې موږ په خپل منځ کې اول بعد دغه خبره وڅېړو، په یوازې دې چې د دغه دوهې د درېمې ناستې په برخه کې تر اوسه پورې داسې یو شی ما نه دی لیدلی چې د طالبانو نو چارواکي دوی په خپل منځ کې سره ناست دي، یا هغه متخصص تعلیم یافته کسانو سره دوی ناست دي، یا هغه داخلي هغه سیاستوال چې همدا اوس په افغانستان کې دي دوی سره یو مشوره کړې. دغه خپله یعنی یو ضعف دی زمونږ. موږ صحیح سمه ده چې اوس موږ امنیت لرو لیکن اقتصاد نه لرو، لیکن سیاست نه لرو. یوازې په امنیت باندې مې هېڅ شی نه کېږي. ګوري دا په دې وروستیو میاشتونو کې چې کله دا سیلابونه راغلل زموږ ټول هستي اقتصاد دا ټول خاوره سره خاوره شول، لیکن موږ یو مدیریت نه لرو د دې دپاره چې څنګه موږ وشو کولی چې دغسې مسایل د هغه مدیریت وکړو، دغه مشکلات خپل د خلکو واورو او هغه دپاره د هر لارې چارې پیدا کړو. دا هم د دوهې غونډې هم دغسې یو شی دی که موږ یو کس تصمیم نیسي، یو نفر هغه هم داسې تصمیم نیسي چې څه د هغه د خپل خوښې، هغه نه ملي ګټې ګوري، هغه نه د افغانستان د خلکو نقص او تاوان او ګټه ګوري، په خپل سر یو تصمیم نیسي، دا سم کار نه دی. موږ باید په دغسې مسایلو کې اول یو بحث خپله دننه په افغانستان کې د خپل ولس سره ولرو، بیا د هغوی نظریاتو نه یو شی داسې راوباسو چې هغه زموږ ملي ګټې خوندي کړي، زموږ موقف پیاوړی کړي. کله چې موږ داسې یو پیاوړي موقف نه نوزو او هلته هم چې ګورو نور هیوادونه زموږ په نمایندګي خبرې کوي، زموږ په نمایندګي تصمیم نیسي، زموږ په نمایندګي فیصلې کوي، دا زموږ هیواد ته تاوان رسوي. نو زه داسې فکر کوم چې په دغه وخت کې ضرور دا دی لکه چې دا ګران قاري صاحب پښتون دا وړاندیز کړی او دا ډېر ښه مسله ده چې په دغسې یو موقع کې د خلکو مشورې واخیستل شي، حتی د هغه افغانانو چې دوی بهر د افغانستان نه دي هغه سیاستوالونه د دوی مشورې واخیستل شي او دوی سره تماسونه ونیول شي چې موږ څنګه کولی شو چې د دغسې ناستو نه په خپله ګټه استفاده وکړو. متاسفانه دغه دوه ناست یم چې تېرې شوې، موږ همیشه دا ویلې چې طالبان دې باید د غونډې ته لاړ شي، دوی لاړل او همدغسې چې لاړ نه شو تاسو ولیدل چې هېڅ که دا قضیه هر څومره پاتې کېږي دا زموږ په تاوان ده. دا چې دې ناست ته موږ نه ځو بیا د افغانستان اصلا داسې پاتې شو، نه د نړیوالو جز شو، نه نړیوالو تصمیمونه شو نیولی، نه افغانانو کوم تصمیم وشو نیولی، نو دا بیا تاوان چا ته ده؟ تاوان موږ ته ده. او که موږ هغسې شرایط وضع کړو چې هغه ناممکني، یعنی د خبرو لاره چور بندوي، دا هم زموږ تاوان ده.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام له آزادۍ راډیو په منځني څپه 1216 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د فیسبوک له لارې د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتلی شي. په خبرونه کې مو د بحث موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د دوهې تر مهمې غونډې مخکې نوي تحولات. د بحث لپاره مو دلته د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل، د پانتون استاد اسحاق اتمر او د چارو کتونکي نظیفه جلالی ته بلنه ورکړې ده. اغلی کړو خیل، تاسو فکر کوئ چې کدی بلې مسلې ته راشو چې افغانان باید څه وکړي؟ دا سوال لا خپل ځای پاتې ده. افغانان مطلب دا افغانان دي چې هغه د طالبانو له رژیم سره نه دي، یعنی له رژیم ته باندې خلک.
هدف دا ده چې افغانان په اوسني وضعیت کې مسؤلیت لري. موږ باید پرې نه ږدو چې دنیا یو ځل بیا افغانستان فراموشه کړي. دغه پروسه ځکه باید کامیابه شي، څنګه چې جناب رحمان صاحب ورته اشاره وکړله، چې عقل دا پروسه ده چې اوس د افغانستان په موضوع باندې سره بحث کېږي. دلته هم طالبان مسؤلیت لري، ځکه چې طالبان دومره باید اوس سیاست زده کړی که نن ایران د دې پروسې سره مخالفت کوي، باید دا په دې باندې باندې خوشحاله نه سي چې ګویا ایران طالبانو حامیده. ایران خپل اهداف لري، روسیا خپل اهداف لري، چین خپل اهداف لري. موږ باید دې ته متوجه اوسېږو چې د منطقي ممالک کله هم متاسفانه افغانان سره په ټول تاریخ کې کومه مرستې نه دي کړې، نو د افغانستان ثبات او نه د افغانستان پیاوړتیا غوښتی ده. او همدارنګه که موږ هغه غربي نړۍ ته لاسه وتلو کوم کومکونه چې اوس هم د افغاني حکومت طالبان متعلدی هغه د لاسه ورکوي، او د بین المللي ټولنې په مجموع کې باید افغانستان حمایت ولري. نو طالبان باید کوشش ونه کړي چې دغه پروسه ناکامه کړي، بلکې د پروسې د کامیابۍ لپاره باید کوشش وکړي چې دغه انزوانه څنګه افغانستان وباسي. نن دوی مسؤلیت لري، نو دې خاطره د خبرو اترو لړۍ کې څنګه چې دا ورور په خپل نظریاتو کې شریکه کړه دا مهمه ده. د افغانستان بیرون داخل د افغانستان کې څوک افغانانو سره مشوره نه کوي، مطمئن اوسېږي چې په افغانستان کې اکثریت د اوسني حاکمیت سره هم نظر او هم فکر او حامی نه دي. همدارنګه هغه څوک چې بیرون د مسؤلیت لري، که هغه سیاسي حرکتونه دي، که هغه مدني حرکتونه دي، که هغه رسنۍ چې د باندې فعال دي او د افغانستان لپاره کار کوي، او افغانان په مخیاي دا ټول موږ مسؤلیت لري چې د عامه افکار راټولولو سره د انسجام د یو فکر درلودل او د یو دریز غوره کول د افغانستان په خاطر باندې، چې افغانستان باید د اوسني وضعیت څخه ووځي تر څو به افغانستان د بهر په وړو او په پخوړو په خیرات باندې به ژوند کوي. موږ باید وضعیت کې بدلون راوړو. طالبان هم په دې کې کوشش وکړي. نو به یو ورور ویلي چې طالبان هغه د دعوت شي، خو باید درم دا وکیږي، خو هم دلته غوښتنه کیږي چې راشي، خو مهم هم دا ده چې هغه حیات هم صاحب د صلاحیت او د اختیار ووسیږي. څنګه چې د یو ان یو معتبر هغه وویل چې مثلا طالبان د خلک مایوسه دي، ځکه چې هر وعده کې هغه پلي کولی نه شي، ځکه چې قدار ورته اجازه نه ورکوي. او همدارنګه په داخل کې همدغه بې صلاحیت بودن د کابل د ادارې، او همدارنګه بیرون کې د افغانانو د پراګندګي او د یو دریز نه درلودل بالاخره د دوی پروسه به یو ځل بیا متاثره کیږي. شرق و غرب په جنجال پیدا کوي، او بالاخره ناکامي سره برابرې. نو همدا اوس هم سره وخته چې د افغانانو یووالی، د افغانانو یو دریز غوره کول، د افغانستان دپاره خپل شخصي ګټه پرېښودل او غوښتل دا چې باید شرق و غرب یو اجماع ته سره ورسیږي، او دا پروسه باید کامیابه شي. د افغانستان موضوع ته باید جدي رسیدګي وشي، د ځانګړي استازي د ټاکل، د ولس سره کار کول، د طالبانو سره کار کول، د سیاسي ډلو سره کار کول، او منطقي مالک سره کار کول، تر څو پورې دغه موضوع حل شي او بالاخره افغانستان میدان د فوټبال د مخالفینو د شرط غد
بدونه. اغلی جلالی، تاسو څه فکر کوی د یوې ښځینه فعال په صفت باندې تاسو په خپله باید څه وکړی د دوحې د غونډې لپاره؟
زه فکر کوم ګوري اول من حیث د یوې فعالې د میرمنو لپاره څه چی، بلکې د افغانستان د ټول ولس لپاره، زه مخکې له دې نه چې مستقیما دغه موضوع ته راسم غواړم دې ته اشاره وکړم چې ګوري اول خو دغه پښتون ورور چې دلته خبرې وکړلې، دغه نتیجې ته ورسوله یا ثبوت ته ورسوله چې په افغانستان کې خلک د میرمنو د مشارکت سره مشکل نه لري. حتی هغوی وویل چې دی یو ملا دی لیکن مشکل نه لري، حال دا چې طالبان ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو مسله کلتوري او اسلامي مسله ده. نو دا یو موضوع. دوهم موضوع، اول خو زه دا وایم چې ټول هغه سیاسي حرکتونه چې دوی خپله د ځان سره په زرهاو په سلهاو میرمنې لري چې دوی د سیاسي حرکتونو یا د سیاسي
حرکتونو څخه تاسو مطلب څوک دي؟
زما هدف هغه تیر سیاسيون دي چې دوی مثلا هر یو ځانته جلا جلا په مختلف هیوادونو کې یوازې په امریکا کې تر لس ډیر حرکتونه دي، سیاسي حرکتونه دي چې د تیر سیاستوالو لخوا ایجاد شوی دي. په جرمني کې هم دا رقم، په هر اروپایي هیوادونو کې چې تاسو وګورئ، د هغه تجربې څخه چې زه لرم چې د بین الافغاني ناس دوی په خپل مابین کې کړي دي، لیکن دوی تر یو چتر لاندې نه دي راغلي. ضرور دا دي که چیرې دوی غواړي چې د دوهې درېیمه ناسته کې خپل هغه مؤثرتوب وښيي، دغه ټول سیاسي حرکتونه باید درې کاره وکړي. اول دا چې دوی ټول باید یو ځای سي. دوهم خبره دا دي چې د افغانستان ملي ارزښتونه او د افغانستان لومړیتوبونه باندې دوی باید خپل مابینځ کې یو نتیجې ته راسي. او په دریم قدم کې دوی بیا په یو ژغ باندې کولای سي چې د دوهې د دریم ناستې د اجنډا په خاطر باندې، د نتیجې ته رسیدلو په خاطر باندې، او خپل پیشنهادونه او وړاندیزونو د ورکولو په خاطر باندې اقدام وکړي. د ښځو مسله واضحه ده. هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او هغه ښځې چې د افغانستان څخه بهر دي، دوی یو هم د خپل شخصي منافع او پاک له تر اوسه نه دي ژغیدلي. په دغه درې کاله کې 125 ناستو کې ما ګډون کړی. په 125 ناستو کې ما نه یو سیاست مدار ښځه د افغان میرمنه لیدلی چې دا دي خپل د شخصي مسلې پاک له ژغیدلي، نه مې د بشري حقونو د مدافعانو په جمله کې داسې یو کس لیدلی دی، او نه هم په نورو اقشارو کې چې دوی د افغانستان په هر حق له باندې خبرې کړي دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا دي چې دوی په خپله منسجم نه دی، یو اماهنګي وجود نه لري.
مشکل فهم دی کړه چې دوی په خپلو کې سره انسجام نشي پیدا کولای. څنګه ممکنه ده چې په یو نړیواله غونډه کې د افغانستان حقوق له نړیوالو وغواړي؟
باندې د انسجام په خاطر باندې، د اماهنګي د ایجادولو په خاطر باندې، د یو صحیح منیجمنت په خاطر باندې، ټرست بیلډینګ او یا هم اعتماد سازی ته ضرورت شته. متاسفانه یو لوی ستونزه دا ده چې په دغه درو هفتو کې دغه اعتماد سازی هم ډیره مشکله دي. لیکن کچېری افغانان وغواړي، اول خو هغه افغانان چې دننه په هیواد کې دي، په افغانستان کې دي، د هغه افغانانو په نسبت باندې چې دوی د هیواد څخه بهر دي، تر یو اندازې پورې خپل باور د لاسه ورکړي دي. هغوی داسې فکر کوي چې هغه کسان چې د افغانستان څخه بیرون ژوند کوي، هغوی په افغانستان کې شر او جنگ غواړي. حال دا چې دا د ټول افغانانو مسله دي، او هغه افغانان چې د هیواد څخه بهر دي، ټول په افغانستان کې جنگ نه غواړي. هغه کسان هم چې جنگ غواړي، هغوی هم حتی په ځینې ډایالوګز او یا هم گفتگو یا مذاکراتو کې چې ما ورسره اشتراک کړی دي، هغوی جنگ ته د دوهم او درېیمې گزینې په سترګه باندې ګوري. خو کچېرې د افغانستان خلک او هغه کسان چې د هیواد څخه بهر دي، خصوصا سیاسیون، دوی کولی شي د دغه ټرست بیلډینګ د لارې څخه او د یو چتر ته راوستلو د لارې څخه خپل موضع د افغانستان په حق له باندې یو اعلان کړي، د افغانستان د خلکو څخه حمایت وکړي، او د افغانستان لومړیتوبونه او ارزښتونه وپیژني، او نړیوال ټولنې ته خپل پیشنهادات وړاندې کړي، تر څو چې نړیوال ټولنه هم وکولی شي په دې باندې بیرته باور وکړي. د نړیوالې ټولنې پوښتنه دا دي، د هیومن رایټس کونسل پوښتنه دا دي، د یونایټډ نیشن پوښتنه دا دي، د افغانستان د هغه فعالانو څخه چې دوی د افغانستان څخه بهر دي، چې تاسو ټول آیا پر یو ځای باندې یاست؟ تاسو خپله ولې پاشلی یستئ؟ نو زه فکر کوم د ښه جوابي، غاشماتونکي جوابي او تاثیر ګذاره جوابي دا دی چې افغانان باید تر یو چتر لاندې راسي، خصوصا سیاسي حرکتونه چې د اوس لپاره تر 50 ډیر سیاسي حرکتونه فعال شوي دي افغانستان.
مننه. د دې خطر چې دا بحث سر راغون کو اتمر سپ قصاص نظر واخلم، هم دغه درې پښتني په سر کې درې موضوعات ته ما اشاره کړې و چې نړیوال څه وکړي، طالبان څه وکړي، او هغه کسان چې طالبان نه دي او یا له طالبان سره مخالف دي هغوی څه وکړي. څرنګه کېدای شي چې دغه ټول درې جهتونه د افغانستان د ملي ګټو له خاطره سره منسجم او منظم شي؟ البته د دوهې تر غونډې پورې په ډېر لنډ وخت کې
ګوري ابتکار عمل اوس طالبان سره دی، دغه مسؤلیت هم طالبانو ته ګرځي. یعنی طالبان به دغه مسایلو ته توجه کړي، یو داسې یو توحید نظر راولي چې هغه پر ملي ګټو باندې ولاړ دی. د افغانستان مسله یوازې د طالبانو مسله نه ده، لکه چې نظیفه خور په دې باندې تبصره وکړه، دا د ټولو افغانانو مشترک کور دی، زمونږ او تاسو د ټولو افغانانو اصطلاح هغه هیواد دی. او دې سره چې هر کار یا هر تصمیم نیول کیږي د افغانانو په اصطلاح نظر په دې کې باید شامل وي او دغه ابتکار باید خپله طالبان ولري. د بل خوا نه که موږ دغه جبهه په اصطلاح قوي وساتله بیا نړیواله زموږ نه افزاري استفاده نشي کولی، زمونږ ګاونډیان هم زمونږ نه افزاري استفاده نشي کولی چې دوی خپل ګټې زمونږ په مسایلو کې ولټوي. او بیا که د یو قوي دریځ نه موږ هره غونډې ته ځو نو بیا زمونږ دریځ قوي او نړیوال هغه ته مجبور دی چې
اتمر صاحب او بخښئ تاسو هیله لري چې افغانان د قوي دریځ له لارې په نړیوالو غونډو کې برخه اخیستلی شي. مخکې سې اغلی جلالي نظیفه جان هم دې ته اشاره وکړله چې په لسګونو حرکتونه دي په خارج کې، چې په بهر کې په دغه اوسنۍ ټیکنالوژي کې په دغه امکاناتو کې دغه د طالبانو مخالفان ونه توانېدل چې سره نږدې شي او ورځ په ورځ باندې یو نوی بهیر او یو نوی جهت پکې جوړې شي. آیا ممکن ده چې انسجام رامنځته شي؟
من سره با ویل چې نړیوال صادق نه دي، ځکه که نړیوال صادق وای په دې درې کلونو کې دوی اقلا هغه سیاسي ګوندونو ته سیاسي حرکتونو ته چې په دغه نړۍ کې خواره دي یو ادرس خو ورکولی وای. اوس تاسې وګورئ که امریکا ده هغه وایي چې موږ د طالبانو مخالفینو ته اجازه نه ورکوو، اروپایي هیوادونه هم دریځ همدغسې دی. نو دغه سیاسي ګوندونه که په خپل منځ کې د ورځې لس میټینګونه ولري دا کوم نتیجه نه لري، ځکه چې که نړیوال دوی په رسمیت نه پېژني، که نړیوال د دوی غوښتنې ونه مني، که نړیوال مثلا دوی ته ادرسونه وایي.
اتمر صاحب وبخښئ، د دوی خپل داخلي اختلافات د دې سبب شوي نه دي چې نړیوالو ته دوی ډېر ارزښت پیدا نه کړي، ځکه چې په خپلو منځونو کې سره مخالفتونه لري؟
دا خبره هم صحیح ده، بالکل زه په دې باور هم یم چې اول خو دا بلند پروازي د هر ګوند د هر سیاستوالو د هر چا چې تاسو وګورئ دوی خپله دغه تمکین نه کوي چې یو بل سره کیږي او داسې یو مشترک ادرس یو مشترک دریځ پیدا کړي. نو دا طبیعي دی چې په نړیوالو باندې هم تاثیر لري او دننه په خپلو افغانانو باندې هم تاثیر لري. او دا یو مشکل او ستونزه اوس دی، لیکن که موږ وګورو دا تیر شل کلونو کې یا مثلا د هغه نه مخکې ادرسونه که ورکړ شوي دي، که هغه نړیوال حمایتونه شوي دي، هغه حرکتونه بیا پیاوړي شوي دي یا په اصطلاح بریالیتوب ته رسیږي. که موږ نړیوال پشتیباني ونه لرو نو دا ډېر ممکن نه دی چې یوازې سر سره وشي کولی شي هغه حرکتونه ایجاد کړي او دې ته هغه ورکړي قوت ورکړي.
مننه اتمر صاحب. اغلی کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ البته هغه د خبرونې د پیل سوال دی، که تاسو پیشنهاد وکړئ یو دوه درې طالبان باید څه وکړي، هغه کسان چې د طالبانو مخالفان دي هغوی باید څه وکړي، او نړیوال باید څه وکړي؟
طالبان مسئولیت زیات لري، ځکه څنګه چې اتمر صاحب ردي په واک کې دي، دوی هغه باید خپل دریځ یو کړي، ځکه چې کابل باید صاحب صلاحیت شي. کوم شی چې کابل غواړي باید قندهار هغه ومني. تر اوسه پورې چې کابل خپل یو د صلاحیت خاوند نه ده، زه فکر نه کوم چې دا موضوع به ډېرې په سادګۍ باندې حل شي. مهم همدا ده په هر صورت که موږ په مجموع کې یو ادرس د طالبان ته مخاطب اوسېږي، مسئولیت لري چې افغانستان له دې انزوانه وباسي. دوی باید هغه خپله شخصي ګټې یو طرف ته پرېږدي، شخصي افکار او تنګ نظري باید یو طرف ته پرېږدي، باید ولس حمایت واخلي. که افغانستان ولس سره ونه درېږي، یو ورځ نه یو ورځ په دوی ته مشکل جوړېږي. او همدارنګه که بنګلي ټولنه افغانستان په رسمیت نه پېژني، نو دوی به همېشه د منطقې د ناوړو غوښتنو ښکار کېږي او د کوم فشار لاندې پرځي. همدغه فرصت دی چې باید دغه توازن دی وساتي او واقعا دې پروسې ته لبای کړي او ولاړ شي په جرأت باندې، او هغه څه چې د افغانستان ګټې پرې خوندي کېږي باید هغوی ته باید دوی غاړه کېږي، ځکه چې یو وضعیت که دغه کم دوام کوي دا د دوی په ګټه هم نه ده، د افغانستان د ولس په ګټه هم نه ده، او دوی به د خوراک ستونزو سره مخامخ کېږي. دا یوه موضوع. دوم راسو د افغان سیاستوالو لپاره او همدارنګه مدني فعالان ته دغه وخت راغلی چې نور د سمت او ژبې او د قوم په نوم باندې هر ناوړه مبارزه یو طرف ته کینو، یو افغاني او ملي مبارزې په خاطر باندې سره باید ولس یو شي او یو غوښتنه وکړي چې دا پروسه ناکامه نه شي، او خصوصا د منطقې ممالک دغه شوم اهداف چې لري هغه باید برآورده نه شي. زمونږ لپاره غرب او شرق یو حیثیت لري، خو په هر صورت یو به زیاتره له افغانستانه تبصره مرسه یو یو شاید خپله ګټو لپاره زیاتره هڅه وکړي. دا دوه مختلف دي، خو مهم همدا ده چې موږ لپاره یووالی مهم همدا ده، او همدارنګه یوه لاره د تفاهم یا د خبرو اترو باید پیدا شي تر څو پورې دغه موضوع حل شي. بین ملي ټولنې ته که دوی غواړي چې دا وضعیت دوام ورکړي او څنګه چې اعتبار سره ومني، دا واقعا د یوه استخباراتي لوبه ده. دوی غواړي چې دا وضعیت په همدا رقم دوام وکړي، او هر یو ځان ته اهداف او برنامې لري. که هغه ځان نرمش کړي هغه خپل اهداف لري، که هغه یو څوک سختدریزي کړي هغه هم د طالبان په وړاندې هغوی خپل اهداف لري.
نظیفه جان جلالیل، تاسو ته به راشم، څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ تاسو که په لنډو دا ووایاست چې نړیوال باید څه وکړي، طالبان باید څه وکړي، او له طالبانو پرته دغه نور کسان چې دي او یا د طالبانو مخالف دي هغوی باید څه وکړي؟
زیاته مننه کوم. زه فکر کوم چې نړیوال باید د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د افغانستان د سیاسي او اقتصادي بحران د کنټرول په خاطر باندې، تر اوسه دوی مسؤلانه اقدامات نه دي کړي. دوی باید مسؤلانه او صادقانه اقدامات وکړي. په دوهم قدم کې طالبان باید، لکه څنګه چې جناب اکمر صاحب ورته اشاره درلودله، اغلی کړوخیل هم ورته اشاره درلودله، دوی باید اول په خپل مابینځو کې یو نتیجې ته ورسیږي، او په دوهم قدم کې دوی هغه کمیسیون چې د بهر میشتو افغانانو او سیاستوالو سره په تماس کې دي، دوی باید کوشش وکړي چې خپل اړیکې د دوی سره جوړ کړي، او دوی ته هم چانس ورکړي، او واقعي چانس ورکړي. داسې نه چې دوی افغانستان ته راوغواړي او بیا د سیاسي مشارکت حق هم نه ورته ورکوي، او د دې اجازه هم نه ورته ورکوي چې دوی حتی خپل حرکتونه یا سیاسي مشارکت په عمل کې وشي. په دریم قدم کې طالبان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د شوزو اړوند چې کوم بندیزونه د سیاسي منافع په خاطر باندې لګولې او سیاسي ابزار په رقم باندې ځینې استفاده کوي، د دغه سیاسي ابزار د استفادې څخه د دوی لاس په سر سي، او شوزو ته باید د سیاسي مشارکت څخه نیولې تر اقتصادي، فرهنګي، تحصیلي او ټولنیز چارو مشارکت حق ورکړي. ځکه چې نړیوال هم که چیرې وغواړي صادقانه او مسؤلانه اقدام وکړي، طالبان باید دوی ته دا وښيي چې دوی نړیوال میکانیزمونو ته، نړیوال نورمونو ته درناوی لري.
مننه. اغلی کړخیل، تاسو تر ډیره دا خبره وکړله چې اصلي مسؤلیت د طالبانو دی، لیکن دغه بل اړخ د نړیوالو هم مسولیت ته، تاسو د نړیوالو مسولیت هم اشاره وکړه چې نړیوال د خپل ګټو له خطر په افغانستان کې بخت روان دي، لیکن ګټي طبي خبره ده، په هر بل هیواد کې نور هیوادونه خپل ګټي لري، لیکن دغه ګټي سره منسجم کېدای نشي.
متاسفانه هم دغه موضوع ده چې دوی کله کله شاید هغه ګټې ضرور نه وي چې اتمن اقتصادي ګټې وي، شاید نورې ځینې امنیتی مسائل هم دی، یو بل فلسفول دی، یو بل لپاره ننګونې ایجادول. زه فکر کوم چې شاید دغه اوسنۍ لوبه یو اندازه غربیانو فکر کوي چې شاید منطقه به متاثره شي، د افراطګرایۍ څخه خو دوی به په امن کې اوسېږي. دا د په یاد اوسي چې د نننۍ ټکنالوژي دومره به په منطقه کې د دوی په مناطقو کې به هم ځوانان متاثره کړي چې دوی لپاره به یو بیا باید
نه اوبښي. دا خبره خو به نړیوالو ته هم ثابته وي، اغلی کړوخیل، دا خبره خو به نړیوالو ته هم ثابته وي چې کله په غزه کې جګړه کیږي، حوثیان هم بیا په حمله کې برخه اخلي، یعنی ډېره لري فاصله. نو که خدای مکه د پوسنی افغانستان کې نامنی راشي، دا خو واضح خبره ده چې سرایت کوي نورو ته.
خو همدغه د کله کله دغه ممالک یا سیاستوال غلط تصاویر نیسي چې اخر کې پایله دوی ته هم منفي راځي. نو زه فکر کوم چې همدغه وخت رسېدلی چې د غرب او د شرق کار نه تقابل شي، هغه په افغانستان باندې په اصلاح هغه نه شي عملي نه شي، او دوی یو تفاهم ژبه پیدا کړي چې د دې
موضوع
او یو رای حل پیدا کړي.
مننه. اتمر صاحب، په لنډو باندې څو ثانیې وخت لرو، که ستاسو نظر په اخره کې واخلم، مهرباني.
یقینا لکه چې دوستانو ویلي، اول خو ابتکار عمل طالبان سره دی، اول طالبان د دغه بس مخته بوزي، هیڅوک د دې لیواله نه دی چې زموږ وطن دی د آشوب او جګړې او د نامنۍ خواته لاړ شي. بهترین خبره دا ده چې موږ خپل خلکو سره، خپل سیاستوالو سره په مجموع کې د افغانستان د ملي ګټو دپاره
مننه. اتمر صاحب، بس وخت اجازه نه راکوي، له تاسو ډیره مننه، له اغلی کړوخیل څخه مننه، او له نجفه جان جلالی څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. دا اوریدونکو هم منندوی یم. احمد شیبر یم، اجازه اخلم.
خاورو خپل ولو ته د پین خودم د قدم خاورو خپل ولو ته د پین خودم دا جمله پات شوا ویلو ته د پین خودم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم
د قدم خاورو خپل ولو ته د پین خودم